آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
طالبانو د قندهار لشکرګاه لویه لاره بنده کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې داعش 3000 کسان برمته کړي دي، او نن به په رسمي توګه د المپیک لوبې په برازیل کې پیل سي.
د افغانستان حکومت دا معلوموي چې د ازر په ولسوالۍ کې لویدل هلیکوپتر اماغه هلیکوپتر دی چې د افغانستان په هوایي قلمرو باندې ورته د پرواز اجازه ورکړ شوې وه، او کبل هلیکوپتر دی. په راپورټونو کې په نورو مسلو علاوه یوه خبره ده هم ده چې په خوندوس کې د بادامو حاصلات زیات شوي دي، مګر نرخ یې رالویدلی دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې روخان نورزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. طالبانو د قندهار لشکرګاه لوی لاره بنده کړې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې طالبانو د هلمند د نهر سراج په ولسوالۍ کې د قندهار لشکرګاه په لوی لاره پلچکونه وران کړي دي، او په ځینو برخو کې سړک تخریب کړی دی. هغه موټر چلوونکي چې په دغه لارو تګ راتګ کوي، امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو ورته ویلي دي چې تر پنجشنبې پورې دي په دغه لاره تګ راتګ نه کوي. په دغه لاره د نیمروز او هلمند ولایتونو مسافر قندهار، هرات او کابل ته سفر کوي. په یمن کې د څو ورځو راهیسې کېږي چې جګړه روانه ده. په دې اړه به نور تفصیل د خبرونو وروسته په سیمه کې د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل نه واخلو. بل پلو ته د فراه د ولایت څخه ریپورټونه وایي چې د پشرود ولسوالۍ هم د څو ورځو راهیسې کېږي چې محاصره ده. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور امریکا غږ ته وویل:
د پشرود ولسوالۍ 10 کیلومتري کې د فراه پرته ده چې تقریبا د لسو ورځو را په دې خوا باندې تر محاصرې لاندې. نن په زرګونو مخالفین په هغه ولسوالۍ کې حضور لري. دلته باید هوایي قوتونه راشي، دلته باید نور تازه نفسه قوتونه راشي. خلکو خپل کورونه پرېښي دي، دښمن او حکومت پکې حضور لري.
د فراه د ولایتي شورا رئیس دا خبره هم وکړه چې د فراه فرارو ترمنځ په لوی لاره کې هم امنیتي ستونزې شته. دغه سره به بشپړ مرکه د خبرونو وروسته واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې که څه هم پاکستان د افغانستان له فضايي حدودو څخه د یوې هلیکوپټرې د تیرېدو اجازه اخیستې وه، خو دوی لا هم نه پوهیږي چې دغه لویدلې هلیکوپټره هماغه وه او که نه. د دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې دا منلې ده چې د پاکستان یوه هلیکوپټره د ازرې په ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له امله په بیړه کښېنستلې ده، چې وروسته بیا وسلوالو د هلیکوپټرې پیلوټ او شپږ تنه عمله له ځان سره وړي دي. نور تفصیل وبخشي جنرال دولت وزیری امریکا ژغ ته داسې وویل:
پرون د تخنیکي عوارضو له کبله د ازر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یو سابلوبوره ساحه کې استراری ناسته کوي چې پیلوټ او شپږ تنه د دې راکبین چې دي د مخالفینو لخوا له ځانه سره وړل کېږي. البته دوی اجازه درلودله، اوس کار په دې باندې روان دی چې مونږ وګورو چې دا هماغه هلیکوپتر ده چې اجازه یې درلودله او یا که کوم بل هلیکوپتر.
په دې اړه به د اکرام شینواري بشپړ رپورټ د خبرونو وروسته واورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د هند آسام په ایالت کې وسلوالو په مارکیټ کې برید کړی دی او 12 کسانې وژلي دي. چارواکي وایي چې پېښه د کوکراجال په سیمه کې چې د آسام د مرکز ګواهاتي نه 200 کیلومتره لیرې پرته ده سوې ده. برید څو وسلوالو کړی دی. د ټایمز آف انډیا ویلي دي چې وسلوالو په مارکیټ کې ولاسي بم اچولی دی چې درې دوکانې هم وران کړي دي. چارواکي ویلي دي چې برید هغه وسلوالو کړی دی چې د بودو په ډلې پورې تړاو درلود. چارواکي وایي چې یو بریدګری وژلی دی او دوی د نورو پسې هم ګرځي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار وایي چې داعش هغه 3000 عراقیان برمته کړي دي چې غوښتل یې د خپلو کورونو نه وتښتي. دغې ادارې دا خبره هم کړې ده چې داعش د دغو عراقي کلیوالو نه 12 کسان اعدام کړي هم دي. دغه رپورټ وروسته له دې نه خپور سوی دی چې د عراق د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي وو چې د داعش وسلوالو چې شمېر یې د سلونه تر یو سلو شلو پورې رسیدي. یو زرو نسو ملکیان نیولی دی. د بشری حقونو دغه ډلې ویلی دی چې داعش د ملکیانو نه د سپر په توګه کار اخلي. یونیسیار ویلی دی چې دغه ادارې داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې داعش د اګست په څلورمه نیټه په کرکوک پورې مربوط د هویګا په سیمې نه د درې زره پورې بې ځای سوي کسان چې غوښتل یې د کرکوک ښار ته وتښتي نیولي دي. داسې ویل کېږي چې داعش د نیول سوو کسانو دولس تنه اعدام کړي هم دي. امریکا د پوځي ائتلاف مشري کوي چې په داعش باندې په سوریا او عراق کې هوایي بریدونه کوي. داعش په دغو دوو هیوادونو کې په 2014 کال کې ډېر مځکه ونیوله. په عراق او سوریه کې د 2014 کال د جولای تر میاشتې پورې 3,400,000 کسان بې ځای سوي دي. امریکا ته په تیرو درو میاشتو کې د سوریې نه د مهاجرینو راتګ ډیر سوی دی او اټکل کیږي چې د اوباما د ادارې د پلان مطابق د سپتمبر د میاشتې پورې به په امریکا کې د سوریې د مهاجرینو شمیر 300,000 ته ورسیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې داعش کمزور سوی دی، خو هغه خبرداری ورکوي چې دغه ډلې خپلو تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې تروریستي بریدونه کړي دي. اوباما په پنټاګون کې د پوځي مشرانو سره د ملاقات نه وروسته خبر اعلانو ته دا خبرې کړي دي. اوباما زیاته کړې ده چې د داعش د کمزور کېدو نه داسې ښکاري چې دغه ډلې د بریدونو تکتیکونه بدل کړي دي او د نړۍ په نور برخو کې بریدونه کوي. دغه ډله لا هم د امریکا د متحده ایالاتو ته یو خطر متوجه کوي. ښاغلی اوباما دا پریکړه هم کړې ده چې د داعش په ضد به عملیاتو ته لا پسې شدت ورکوي. په امریکا کې ترکی عالم فتی الله ګولن د ترکیې د حکومت لخوا د هغه د نیولو امر غندلی دی. د ترکیې حکومت په هغه تور لګولی دی چې د جولای د 15 نیټې کودتا یې طرحه کړې ده. ګولن پرون ماښام وویل چې کره اسناسته چې د ترکیې د محاکمو سیستم عدلي خپلواکي نه لري. هغه زیاته کړې ده چې د ترکیې د محکمې لخوا د هغه د نیولو امر به د هغه د حالت او نظریاتو د تغییر سبب نه سي. ترکیې ویلې دی چې ګولن چې په امریکا کې ژوند کوي په کودتا کې لاس لود او په امریکا یې ژغ کړی دی چې هغه ترکیې ته وسپاري. په لیبیا کې اسلام پاله ډلې چې د دغه ملک د ملي یووالي د حکومت سره مخالفت لري د سرت په ښار کې د داعش په خلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه غندلی دي. د دغه بریدونو غوښتنه د لیبیا سر اعظم فایز السراج کړې وه. د لیبیا لوی مفتي صدیق الغریانی پرون په داعش د امریکا هوایی بریدونه وغندل او ویل چې بریدونه ورته د منلو وړ نه دي. او نن په 2014 کال د اولمپیک لوبې د برازیل د ریو د جنیرو په ښار کې په رسمي توګه پیل سي. لوبې به د برازیل د مارکاندا په سټډیوم کې پیل سي. دا به لومړی ځل وي چې د اولمپیک لوبې د جنوبی امریکا په یو هیواد کې کیږي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. درنو اوریدونکو تاسې خبرو کې واوریدل چې طالبانو د قندهار لشکلګا لوی لاره بند کړې ده. دلته چې کوم ستونزې موجود دي کوشش کوو چې د امریکا غږ خبريال عزیز الله پوپل سره وغږیږو چې په تازه حالاتو باندې خبر شي. خو د دې نه مخکې راځو چې نن بل خبره دا هم په خبرو کې دا وویل شو تفصیل ورکړ شو چې د پښترود ولسوالۍ د سورز رئیس طالبانو بند کړی ده. او مونږه لګ مخکې په همدې ارتباط مرکه کړی ده د فراد ولایتي شورا رئیس سره غږیدلی یو او د ویلې دي چې باید نور قواوی ورسیږي تر څو د ولسوالۍ د خطر نه بچ شي. تاسو به خبرونه هم اوریدلی وی چې د ملي امنیت د چارو د پاره د جمهور رئیس سلاکار حنیف اتمر درې ورځې مخکې د قندوز په خار کې چې د دې ولایت د امنیتی وضعیت د ارزابۍ د پاره تللی وو ویلی وو چې پرته له پنشیر نه د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې امنیتی ستونزې موجودې دي او یو ډول جګړې روانې دي. نو موږ په همدې ارتباط د ولایتي شورا د رئیس فرید بختور سره مرکه کړې ده. خو اوس دغه تازه خبره دا ده چې عزیز الله پوپل خبرونه ترغلې ده. اول به دوی نه د قندهار او لشکرګاه د لوی لارې د بندیدو احوال وخلو. پوپل صاحب که تاسو معلومات ورکړي چې اوس دستي په سیمه کې تازه خبر څه ده؟ د قندهار لشکرګاه لاره خو بنده ده، طالبانو بنده کړې ده، درست پوپل صاحب؟
بله صاحب، تازه می دې بچی دروست واره ورې دي کې دا سوال یې زل
ښه معذرت غواړم زمونږ خبر نن دا و چې د قندهار لشکرګاه لویه لاره طالبانو بنده کړې ده پلچکونه یې وران کړي دي دلته ستونزې موجودې دي خلک ترې لاترې نشي نو غواړم پوه شم چې اوس وضعیت څنګه ده تاسې تازه کوم انکشاف باندې خبر استئ
د کندهار هلمند تر مابین د نهر سراج ولسوالۍ د په 500 ساعته مې دغه لاره اوس هم له امنیتي مشکلاتو څخه ډاکه څه ده فقط موږ روسي جزئیات ته لاس کړی چې امنیتي مقامات وایي د ساحې ته افغان ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي تر څو د لارې له سر څخه هغه شخصي ماینونه او د واري له منځه یوسي او په دوهم ګام کې د دولت مخالفین چې د دې لارې سره نږدې حضور پیدا کړی دي د دوی د حضور وظیفه فقط نن د ورځې په جریان کې تر 25 زیات هغه بس موټران چې د لوشګا څخه یا هم د نیمروز ویرات له مسیر څخه د دیلاري له طریقه یا هرات او یا هم و کندهار او کابل ته تل هغه د لاري د بندیدو باندې بیرته ګرځیدلې دي او خپل ولایتو ته تللې دي یا هم نیمروز ته نو د دې ترڅنګ بل خبره ده چې دولت مستوال مخالفین او موټر چلوونکو ته ځینې لیکلي اخطارونه یا خبر پاڼې ورکړي دي چې تراتون کې پنځم به پوری پر دې لار باندې دوی بریدونه کوي او عام مسافر ته ویل دي چې پر دې لار باندې لټګرا تاکس خدار وځي
خا د نورو انکشافاتو لپاره به په بل خبرونه کې تاسو سره وغږیږو ازل په پل سپساسه د کوربدانی په مخمخه د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو د فراد ولایت شورا رئیس ویل دي چې لس ورځې وشوي چې مخالفینو د دې ولایت د پښترود ولسوالۍ محاصره کړې ده او دای هم ویل دي چې د فرارود په لوی لارې باندې هم امنیتي ستونزې شته ده منګ لک مخکې د فراد ولایت شورا د رئیس فرید بختور سره مرکه کړې ده فرید بختور صاحب موږ ته د سې رپورټونه رسیدلې دي چې د فرا په ولایت کې امنیتي وضعیت اطمینان ورنه دي او حتی دا رپورټ هم راغلی دی چې یو ولسوالۍ چې پښترود ولسوالۍ ده محاصره ده چې د دې علت به سي ولې بختور صاحب
طبیعي خبره ده چې نن د افغانستان جنگ یو نیابتي او تمیل شوی جنگ دی پر افغانانو باندې ویل شو چې د ډیر کلو را پدې خو باندې د مواد مخدرو کشت او د دې کاچاک یو لوی حامل د دې جنگ شوی دی د څو کلو را پدې خو باندې څو بکوا ولسوالۍ د خلک سفید ولسوالۍ د کلستان ولسوالۍ د داغو په سکوت سره د جنگ را نږدې شوی دی خپل د مرکز ولایت د شهر د څو ورځو را پدې خو باندې زموږ د فرارود عمومي لارو د ټول فراینو ګولس پر مخ باندې بند او دشمن پاره کې ډیر ولسی خلک شو کړی دي چې تر اوسه هم د دې معلومات نشته د پښترود ولسوالۍ لاس کیلومتري کې د فارا پرته ده چې تقریبا د لسو ورځو را پدې خو باندې تر ماسيري لاندې
بلې و بخښي بختور صاحب تاسو ویل چې شوي تقریبا لس ورځې وشو چې د ولسوالۍ محاصره ده تاسو دغه مشکلات رسولي دي مرکز ته دا غوي جواب څه دی
دوی تازه نفس امنیتي ځواکونه راستولي خو نن دا جنگ کوچنی جنگ نه دی نن په زرګونو مخالفین هغه ولسوالۍ کې حضور لري دلته باید د هوایي قوتونو راسي دلته باید نور تازه نفس قوتونو راسي
د هوایي قوې پراتلو سره دغه مشکل حل کیږي خپل خلک چې دلته دننه په دې ولسوالۍ کې محاصره دي د دې خلکو حال به څنګه شي او دا اوس تاسو خبر اسئ چې دغه خلک دننه په دې ولسوالۍ کې د پښترود په ولسوالۍ کې څه حال لري د
لویترینه مشکل او لویترینه ټول ولسونه ته عام وګړو ته رسیدلی دی ولسونه د افادې خو باندې خلکو خپل کورونه پیښې دي خپل هغه مال او هغه چې په کورو کې وو هغه ټول دیني پاتې شوی دی
چیرې تللی دی
ټول ماجرسي مرکز د فرات راغلی دی دوی هر ورځ متواتره ولایتي شورا ته مراجعه کوي چې د دغه سیم بدبختی او د دغه سیولوژي سره چې ټول زندگی
یعنی او بخی فرید بختور صاحب طالبان د خلکو ته اجازه ورکړي چې راوځي دوی وته شي په امن کې د خپل ولسوالۍ نه
خا. دوی خپل د ولسوالۍ د جنگ تر مخه ټول کلی خوشی کړی دي کلی مکمل دشمن او حکومت پکې حضور لري هغه ځای کې چې خپل ولسوالۍ ده کلی دي پاغو کې حکومت پوستي حضور لري هلته کورونا هیڅ وجود نه لري
بختور شپ د باکوا او خاک سفید ګلستان ولسوالۍ هم د حکومت په لاس کې نه دي نو دغه مر ولسوالۍ چې د حکومت د لاس او وتلې آیا تاسو خلکو حکومت ته ویل چې درې ولسوالۍ زمنګ د لاس وتلې دي د نورو خطر هم شته دې ته حکومت متوجه نشو ولې
د بکوا د فرا لوی ولسوالۍ ده
خاک سفید د فرالوی ولسوالی د ګلستان د فرالوی ولسوالی د چکوستاني منطقه ده چې هغه د هلمند سره ده د زموږ د بلی ولسوالی سره پورشمن سره چې د غور سره او هغه کوستاني مناطق چې د شمالي ولایتو سره وسلیږي د دشمن لپاره ډېر یو خاص اهمیت درلودي. موږ دغه اندېښنه او خپل دغه تشویش مرکزی حکومت ته مسؤلینو ته ورسول.
څومره وخت شو چې دغه ولسوالی د حکومت د لاسه وتلې دي؟
تقریبا تر شپږ میاشتې و میاشتې کېږي،
یعنی و میاشتې وروسته دوی اوس موافق شو مخالفین چې د پشترود ولسوالۍ هم محاصره کړي، یعنی که کومک ونه رسېږي دا به هم بالکل ونیسي.
طبعا تر محاصرې لاندې
څو ولسوالۍ نورې پاتې دي او دا کومې ولسوالۍ دي چې د حکومت په لاس کې دي؟
بالا بلوک ولسوالۍ ده، صرف د دې ودانۍ د حکومت په لاس کې ده. پشتکو ولسوالۍ، د شیبکو ولسوالۍ، جوین ولسوالۍ، اناردره ولسوالۍ، خپله مرکز د فراه، د دې سر ولسوالۍ او مرکزونه یې فعال دي.
دا مخالفین چې وایي دا طالبان دي،
په دې کې طبعا دغه منطقو خلک او نور پردی بیگانه چینایان هم پکشته، پاکستانیان مستقیمن دا جنگ را بری کی او دا اوس په دغه جنگ کې حضور لري.
د خپل د منطقي خلک هغه ناراضي خلک ور سره یو ځای شي دي، هغه ټول د معلوماتونو مسته روزمره راکړي.
د فرارود لوی لاره چې بند و، آیا دا لاره اوس بیرته خلاصه شوې ده؟
پرون خلاصه شوې ده، هغه محکت دول باندې خلاصه، دشمن حضور لري، هغه کسان او هغه افراد او اشخاص چې دوی راپور لري هغه هر دم سړک تر اوځي، هغه شوکي وړي د دانو سره منتا لاره محدود خلاص ده.
ډیره مننه فرید بختور صاحب، کوم ودا
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې حکومت د پاکستان یو هلیکوپټر د اجازه ورکړې و چې د افغانستان په هوایي قلمرو باندې تیر شي، مګر دا نه ده معلومه چې د لوګر د ولایت د ازرې په ولسوالۍ کې چې کوم پاکستاني هلیکوپټر لوېدلی دی دا هماغه هلیکوپټر دی یا نه چې اجازه ورته ورکړل شوې وه. اکرام شینواري د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که سم پاکستان د افغانستان له فضايي حدودو څخه د یو هلیکوپټر د تیرېدلو اجازه اخیستې وه، خو دوی لا هم نه پوهېږي چې دا پریوتې هلیکوپټر هماغه دی او که بل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا پاکستاني MI-10 هلیکوپټر تېر ورځ غرمې وروسته د افغانستان د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د لکې په یوه لرې پرتې سیمه کې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې چې د هلیکوپټر د ناستې سره سم وسله والو پر هلیکوپټر برید کړې، د هلیکوپټر لوټ او شپکتن عمل یې لدان سره وړي.
پرون د تخنیکي عوارضو له کبله د حاضر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یو سادلو ګوره ساحه کې استراری ناسته کوي چې پیلوټ او شپږ تنه د دې راکبین چې د مخالفینو لخوا له ځانه سره وړل کېږي. البته دوی اجازه درلودله، اوس کار په دې باندې روان دی چې موږ وګورو چې دا هماغه هلیکوپټر ده چې اجازه یې درلودله او یا که کوم بل هلیکوپټر.
تر اوسه د افغان حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د دغه هلیکوپټر د عملی د نیولو او دغه پیښې په باب رسنیو ته سنې دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خپل امنیتي ځواکونو ته د پریوتې هلیکوپټر د عملی د ژغورلو دپاره د اقداماتو ترسره کولو امر کړی دی، خو د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوا د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د کاتی ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن سره په تلیفون د دغه هلیکوپټر د پریوتلو په اړه خبرې کړي او د کاتی ملاتړ د قومندان څخه د هلیکوپټر د عملی د ژغورلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. پاکستاني رسنۍ وایي چې دا هلیکوپټر دغه هیواد د پنجاب د ایالتي حکومت پورې مربوط او د تخنیکي پلټونو لپاره د افغانستان په لاره روسیې ته روان و. په کابل کې د پاکستان سفارت وایان اختر منیر هم خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د فضايي حدودو له لارې روسیې ته په لاره دغه هلیکوپټر د الوتنې لپاره د افغان حکومت څخه د مخه د الوتنې اجازه اخیستې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت چارواکو ویلي دي چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات ځکه ضروری دي چې د اصلاحاتو دراوستو او همداشان د پارلماني انتخاباتو د نیټې د اعلان نه پرته د حکومت چارواکي د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې ګډون نشي کولای. په دې حق له اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د ملي والی د حکومت چارواکي وی شي ټاکنیز اصلاحات ذکر دغه حکومت لپاره خورا زیات مهم دي چې د ټاکنیز اصلاحات او د پارلماني ټاکنو لپاره د نیټې د اعلان پرته د افغان حکومت مشران د اکتوبر په میاشت کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې ګډون نشي کولای. د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د ټاکنیز بهیر د اصلاحاتو په برخه کې ځنډ پړه په ملي شورا واچوله او وویل چې حکومت د خپل اړخه د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره سوزل اقدامات کړي چې مخې د ملي شورا لخوا نیول شوې ده.
یو مسله ډېره واضحه ده چې موږ د بروکسل کانفرنس ته بدون له اصلاحات او د انتخاباتو لپاره د نیټې د تعین پرته نه شو تللی. دا یو اساسي مسله ده، حیاتي مسله ده او حکومت پلان ده چې د پارلمان په اوسنۍ رخصتۍ کې په دې اړه عملی قدمونه واخیستل سي او بالاخره دغه مسیر تایسي.
د جاوید فیصل په سیر د افغانستان د جمهوریت ویان محمد هارون چخنصوري هم وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې افغان حکومت یو لړ ګامونه اخیستي دي چې له مخې به یې د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر ډېر ژر بیرته دوام عمومي.
حکومت تعهد جدي برای اصلاح نظام انتخاباتي او برگزاري انتخابات.
ښاغلي چخنصوري ویل د ټاکنیزو اصلاحاتو او د ټاکنو ترسره کولو په برخه کې حکومت کلکه ژمنه لري. د تکنینی پرمان درد وروسته حکومت پر اساسي قانون د سار له محترم کمیسیون څخه نظر وغوښت چې محترم کمیسیون خپل نظر وړاندې کړ چې دا غي تاکیب د حکومت د رهبرۍ په کچه غونډه وشوه او د کمیسیون د نظر پر اساس به ژر بنیادی حقوقي او اجرایی اقدامات ترسره شي. د افغانستان د ټاکنیز نظام اصلاح د ملي والی د حکومت د مشرانو د سیاسي موافقې یو عمده ټکی و. د ټاکنیزو اصلاحاتو د بهیر د ځنډ له امله نړیوال ټولنې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د روان هجري شمسي کال په لومړیو کې د پارلماني ټاکنو لپاره د چمتووالي سره سره دغه کمیسیون سره خپلې مالي مرستې بندې کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس ملي بند د امریکا غږ په ګډون خبریالانو یو ویډیو ته ویل چې د افغان حکومت له خوا ټاکنیز اصلاحات د پاسات سره د مبارزې ترڅنګ د دغه حکومت څخه د نړیوال ټولنې یو اساسي غوښتنه ده.
We expect and trust that the Afghan government will come out with a solid reform package. What is most important for us
خاغلی ملي بنویل زموږ ته مدد چې افغان حکومت په د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې یو مضبوط پروګرام سره کانفرنس سره شي. کوم چې موږ ته رحمت لري هغه د دې چې د اصلاحاتو په هر پروګرام کې چې وي د راتلونکو ټاکنو لپاره یو پراخ سیاسي ملاتړ ولري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د افغانستان له ټولو سیاسي مشرانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د شفاف او عادلانه راتلونکو ټاکنو ترسره کول لپاره د ټاکنیزو اصلاحاتو باندې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې د افغان حکومت څخه د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د خبرو په ځای د عمل غوښتنه کوي. د ټیپا په نوم د شفاف او عادلانه ټاکنو سارې ادارې رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي چې حکومت د بروکسل کانفرنس د چمتووالي پر ځای د خپل هیواد د ښېګڼې لپاره ټاکنیز اصلاحات ترسره کړي.
متاسفانه حکومت همیشه در گفتار اتکا
کرده
ولی در عمل
نه. خغلی عیب زاده ویل متاسفانه حکومت تل په خبرو تکیه کړی ده خو په عمل کې هیڅ نه دی کړی. زمونږ تما دا و چې څومره ژر چې ممکن وو درې پرمان به صادر شوی وي او موږ د غوروي د کمیټې د جوړېدو شاهد به وو، خو له بده مرغه داسې ښکاري چې حکومت د بروکسل کانفرنس ته کار کوي نه د افغانستان خلکو ته. ټاکل شوی چې د بروکسل کانفرنس د روان کال د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې جوړ شي. افغانستان تمه لري چې په دغه کانفرنس کې به نړیوال ټولنه د دغه حکومت د اقتصادي او پرمختیایي پروګرامونو څخه د ملاتړ لپاره د 2018 کال څخه وړاندې نورو 15 کلونو لپاره پیسې او مالي امکانات برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې د پولیو د واکسینو په تیر کمپین کې په یو شمیر اغه سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړی دي چې په تیرو څو کلونو کې ورته دا شرایط مساعد نه و چې واکسین شي. ذبیح الله غازی رپورټ را لګل دی.
د پولیو په تیر 15 ورځنی کمپین کې د ختیځ په کچه څلی رښتو ولسوالیو کې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورسېدلې چې چارواکي وایي د تیر په پرتلې د پوخخ ساحه د پاموړ زیاته شوې ده. په دغه کمپین کې د کونړ شولتن دریا غسیمې تم لاسرسې پیدا شوې چې روان میلادي کال په کې څلور ماشومان پولیو لاندې ستلیو. په کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق امریکا غږ ته وویل دا کمپین تر نورو ډیر بریالی و ځکه هغه سیمو ته ځانونه رسولي چې دغه چټک خپرېدونکی وایرس پکې د چلن په حال کې و.
دغه نورګل څوکۍ او خاص کونړ د درې ولسوالیو شامل نه وي او مخکې چې غازی آباد او ناړې کې نو شه وس هغه کې کار وشو او لک تعداد ما شومان پاتې د هنر په وکیل شو او د دې سره څنګه سلطان درکیم کار روان شو زمونږه کم چې پولیو کې سنم لره
د کونړ په سلطان درکی د تیرو څلورو کلونو راهیسی ما شومان له واکسینو به برخیو خوروختي چارواکو ویلي چې د قومي مشرانو په مرسته له مخالفو وسلوالو نه د واکسین کولو اجازه اغسته لا هم د کونړ پاتو ولسوالیو کې 9000 ما شومان ته د پولیو واکسین نه رسی زینی کورنۍ مخالفت کوي خو ډیر یاغ دي چې د دولت مخالف وسلوال اجازه نه ورکي د گاون ننګرار په ولسوالو کې د پولیو 15 ورځنی کمپاین شوه چې د چارواکو په وینا لاسرسې تر پخوا یو څه زیات شوه دی په دغه ولایت کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر علي ګل امریکا غکتول د کمپاین په پیل کې ستونزې لرلې خو د قومي جرګو په مټی له مخالف وسلوالو سره خبرې کړي او د هڅ کې مینې په ولسوالۍ کې د حکومت لکړو عملیاتو وروسته د پوخخ ساحه یو څه غزیدلې ده
څه خاص ستونزې هم پکې نه درلودله بعض هغه کې لږ څه مشکلات وغه بیا وروسته د ټولنې په سطح باندې مخالفینو سره خبرې وشولې هغه کمپاین اجرا شو دا هغه مرغه چې په ولسوالۍ کې چې په خاص مو کې د وسلوالۍ ساحه زیاته پکې شوې ده همدارنګه چین کې هلته عملیات شوي دي نو هغه نه پورته ډېره ساحه مخکې چې دسرسی نه و ورته دا ځل ورته دسرسی پیدا شوی و
نوموړی وایي تمه لري چې راتلونکو کمپاینونو کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو سره ډېرو نورو سیمو ته هم لاسرسی پیدا کړي په دغه کمپاین کې د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګي مټالم له خطر سره مخ خودل شوی وي کمپاین په کې تر سره شوی خو په کامدیش کې 400 ماشومانو ته لاسرسی نه دی شوی په نورستان کې د ماپیاتی کتلوي مشر ډاکټر سید حبیب امریکا غکته ول په برګي مټال کې د پوخخ ساحه د پام وړ و
برګي مټال زموږ هدف 4350 زموږ هدف چلور زرا 598 کسان تمنګ لاسرسی کړی چې دا تقریبا 100% جوړی او کاندیش 90% جوړی دغه د دې کلسترو کې چې 400 کسان کاندیش کې پاتې
دغه کمپاینونه د افغانستان د څوار لس ولایتونو په 115 ولسوالو کې کیږي چې د ډیورن پر کر خبرتی دي او لگاون پاکستان د دغه وایرس د لیک دیدو شونتیا پکې ډیری د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د وړي د موسم دغه کمپاینونه په پمیاش کې یو وار کیږي ځکه په دې موسم کې د پولیو ناروغي د خورېدو اټکل تر نورو ډیر ده زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
د مهمو خبرونو غټی کې لرو د سیمې اوسیدونکو وایي چې طالبانو د هلمند د نهر سراج په ولسوالۍ کې د قندهار لشکرګا په لوی لاره پلچکونه وران کړي ځینو برخو کې سړک تخریب کړی دی هغه موټر چلوونکي چې په دغه لاره باندې تګ راتګ کوي د امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو ورته ویلي دي چې تر پنجشنبې پورې دې په دغه لاره باندې تګ راتګ نه کوي په دغه لاره نیمروز او د هلمند ولایتونو مسافر قندهار هرات او کابل ته ځي بل پلو د فرات د ولایت نه رپورټونه وایي چې د پښترو د ولسوالۍ هم د 100 رئیس محاصره ده د فرات ولایتي شورا رئیس ویلي دي چې د فرارو ترمنځ په لوی لاره کې هم امنیتي ستونزې موجود دي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي کسه هم پاکستان د افغانستان له فضايي حدود څخه د یو هلیکوپټر د تیرېدو اجازه اخیستې وه خو دوی لا هم نه پوهیږي چې دغه لویدلې هلیکوپټره هماغه الوتکه ده چې دوی ته اجازه ورکړ شوې وه او کابل د پاکستان یو الوتکه د لوګر د ولایت د ازر پولیس والي کې لویدلې ده د هند آسام په ایالت کې وسوالو په یو مارکیټ باندې برید کړی دی 12 کسې وژلې دي چارواکي وایي چې پیخه د کوکر راجا په سیمه کې چې د آسام د مرکز ګواټی نه 240 کیلومتره لرې ده شوې ده برید 100 وسوالو کړی دی د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي چې داعش کمزور شوی دی خو هغه خبرداري ورکوي چې دغه ډلې خپلو تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تروریستي بریدونه کړي دي اوباما دا خبرې پرون کړي دي موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډی زوري په امریکا کې ترکی عالم فتح الله ګولان د ترکی د حکومت لخوا د هغه د نیولو امر غندلې دی د ترکی حکومت په هغه تور لګولې دی چې د جولای د 15 نیټې کودتای طرحه کړې وه د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویلي دي چې داعش هغه 3000 عراقیان برمته کړي دي چې غوښتل د خپل کورونو نه وتښتي دغه اداره دا هم وایي چې داعش د دغو عراقي کلیوالو نه 12 کسان اعدام کړي دي دغه راپورټ وروسته له هغې ورکړ شوی دی چې د عراق د بشري حقوقو د څارنې ډلې وویلي چې د داعش وسلوالو چې شمېر یې د 100 نه تر 120 پورې رسېده 1900 ملکیان نیولې وو موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو په افغانستان کې د وینې بانکونه موثریت لري؟ درنو اوریدونکو څه فکر کوئ تاسو؟ څنګه کېدای شي هغو ناروغانو ته چې وینې ته ضرورت لري په وخت وینه ورورسیږي؟ د خبرو اترو د نن شپې په پروګرام کې د روغتیا په دې خبرونه کې په همدغه مسلې باندې د مېلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د خبرونې قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. سوشي بیرو صد امریکا غاښنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
رادیو